Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو دولت ساته خبرونه له همدې شیبه په اول نیم ساته خبری مجلې سره پیل شوې. اوري چې د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې امن سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي. نن د شنبه ده، د 1159 مریض کال دوري حمل دویمه د مارچ میاشتې 28مه. په خبری مجلې کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس خبرونه د بدخشان، دیمګن او وردوج ولسوالیو د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات پیلېږي. د ولسي جرګې مرستیال د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. په هلمند کې یو عالی رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري په دغه ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو زیات شمېر مشران نور له جګړو ستړي دي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبيني څرګنده کړه. دا په داسل کې ده چې د هلمند خانشین ولسوالۍ هم د وسلولو لاس ته ورغله. د بدخشان، دیمګن او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل سي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ لا هم د وسلولو په ولکه کې دي. شغلی بیدار ویل چې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل لپاره د ملي امنیت شورا فیصلې ته انتظار باسي.
هوایی، زمینی، هم اسلحه، هم کماندو قواوی دی کمک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم فینا له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د ژمي په دوو دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولی سوی چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د ولسي جرګې مرستیال پر ډیورند کرښه د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یو کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. دغه لنجمنه موافقه چې د شنبې له نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل سوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جابه یا باکس یې پرانیستلی او د ثبت سویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالویدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند کمیټې مشر سرګی زایګو د یکشنبې په ورځ وویل چې د الوتکې د ژغونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر مځکه ولګېده. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ وسوه، د الوتکې ټولې 28 سپرلۍ مړې سوې. د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په 298 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو شمیر په 100 کې نږدې و او یا و. د ازادي راډیو خبري اعلان چې د انتخاباتو بهیر یې له نږدې څارلی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د رای صندوقونه ډک سوي او د کورنیو غړیو د نورو په استازیتوب رای ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. دا په 1938 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د یو ولسمشر اول سفر دی. دا د هغو اړیکو د شکېدو پر لور یو مهم ګام ګڼل کېږي چې په 1959 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته تر انګلیسي بیبي. د کیوبا تر ټولو جګپوړي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې یې د اوباما هرکلی وکړ، د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و.
د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به آسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 5. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 2 درجه. په مزار شریف کې هم آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. په غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې به هم د نن لپاره آسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1 درجه. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 3. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 1 درجه. آسمان شین اټکل شوی دی.
نجیبه زمان و چې د هوا له حاله خبر کړو، د نړۍ له حاله مو په خبری مجله کې د راپورونو په برخه کې خبر وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامنې سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي.
پیلم زموږ افغان خلاص دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعطیلې کړي او بیرته په هغه ځای کې پشتلا باندې ځای پر ځای شي.
ولسمشر هیله وښوده چې نوی لمریز کال د کرنې په برخه کې مهم کال وي.
امید عزیز که امسال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ملي ټیم لا هم تر ډیره هدف پیاوړی دی.
مبصرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده، هغه کولی شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ ژوبله اړولې. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامنې سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلی دي. تېره اونۍ یې هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرام وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي، کار کوي، هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سر هلمند کې په اصلاح باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي. هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل په استراته سلوک لاندې راځي. پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبینی ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایت شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایت شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمشیر پسې روان دی، چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه پسې روانه ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دی، را رسېږي. نو په دې کې ټولو موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي پشاتګ بولي. خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي. ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده، پوسته شاته ولاړ شي، پوسته مخته ولاړ شي، یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړی دي. اوس هم پیلا زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بېرته پاکي او تعطیر یې کړي او بېرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ورلغاړې ده وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کابل کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون ته د وینا پر مهال ویلي تر هغې چې افغان بزګران هوسا نسي سولې او ثبات ته رسېدل امکان نه لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د معمول په څیر سشکل هم د کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د بزګرو دودیزه میله جوړه سوه. دغه میله او زراعتي نندارتون چې د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې جوړ سوی و د ولسمشر غنی په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه بزګرانو پکښې برخه اخیستې وه. ولسمشر غنی همدغه نندارتون ته د وینا پر مهال هیله وښوده چې روان کال به د کرنې له پلوه د افغانستان لپاره بنیادي کال وي او په دې برخه کې د حکومت له اړخه د ځانګړو پلانونو د پلي کېدو خبره هم وکړه.
د دې امید شته چې سږنی کال د زراعت په برخه کې د بدلون بنیادی کال وي او په راتلونکو دریو کلونو کې وګورو چې د افغانستان بزګر پر خپلو پښو ودرېږي، ځکه چې که بزګران راحت نه وي افغانستان نامن ته رسېدای شي او نه ثبات ته.
په ورته وخت کې ولسمشر غنی د بزګرو په میله کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش هم انتقاد وکړ. ښاغلی غنی وایي که د افغانستان اوبه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به هیوادوالو ته د ښې راتلونکي زمینه برابره کړي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې پر بهرنیو میوو به تعرفې 1.5% لوړې سي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ نه سي د کرنې پرمختګ امکان نه لري. د کرنیزو چارو کارپو عبدالله واحدیر وایي د مځکو غصب، د امنیت نشتوالی او په ټوله کې د زراعت مهم سکتور ته د حکومت کمه پاملرنه په افغانستان کې د دغې برخې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
نامنی یوازینی مشکل ده چې ټول افغانان له دې نه رنج وړي او طبیعي خبر ده چې د اقین ټول د دې ملت د دې هیواد وګړي دي، نو دوی هم نشي کولی چې په دقیقه توګه باندې حکومت چې په کار د خپل زراعت ته رشد ورکړي. حکومت باید د سیلابونو مخه ونیسي، حکومت باید امنیت تامین کړي. ما په نظر باندې دغه برنامه او پلانونه په څومره دوی آماده کی او په فایلونو او په کتابونو کې ورسي، دا به یوازې یو فایل یو کتاب به یو عملی جنبه به نه لري. فکر نه کوم که ملت له دینه کومه استفاده وکړي او مستفید شي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د زراعت پر اهمیت ټینګار کوي چې لا هم افغان بزګران انتقاد کوي چې تر دې دمه حکومت په هیواد کې د دغې برخې د ودې لپاره جدي ګامونه نه دي پورته کړي. قانون او د افغانستان د زراعت وده د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو غوره لار بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې سیلابونو اتیا کسان مړه کړي او تر سلو زیات نور ټپیان کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پورتنوي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تېرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نېټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې اتیا کسان مړه او د سلو په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مرید تفریح خارکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لک نور بې کوره کړي وو.
په هلمند کې یو عالی رتبه فوزي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرتانیولو لپاره به فوزي عملیات ډیر ژر پیل سي. د ولسي جرګې مرستیال پر ډیورند کرښه د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له سوي موافقې سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جعبه یا بکس یې پرانیستلی او د ثبت شویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالوېدلې ده. د قزاقستان د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف واکمن ګوند په سولې کې 2-3 رای ګټلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر په پیل کې پرون هاوانا ته ورسید. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او سم اجمل ان نړیوال ورسپانو او خبرونو ته کتنه کوي.
دا سٹار ټریبیون رسپانې په خپلې ورستۍ غنې کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلې له کبله پریک دی. ورسپانوي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي والد حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله، نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي. خو د ورسپانې په وینا برعکس ګڼ شمیر افغانانو له هیواده څخه د تیښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمیر کې له هیواده وتلي. ورسپانه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي. د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزوري حکومت تش لاس پرېښود. د سٹار ټریبیون رسپانې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. ورسپانه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. ان د اروپایي ټولنې له هغه پریکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. ورسپانې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي و وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورسپانې دام لیکلي چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیروتنه وه.
کرکټ بورډ وایي چې له افغان لوبډلې سره مخامخېدونکې هره لوبډله به تر تاثیر لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې دوی لوبې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دی په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي، بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسې د نظرونه ورکړي. د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زدران د هندوستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړې.
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه نو خدا او راتلونکي لوبډلې به تینا ډېرې فشار لاندې وي. دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی و دا چې دوی هغه پرېشر لوبې چې پخوا وې هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې که چېرته مونږ وګټلې نو یو بونس ده. که چېرته مو وبایللې نو د ښو ټیمونو سره لوبې کولو کې خامخا بایلل او ګټل راځي. خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته وښوده چې مونږ یو قوي ټیم یو، مونږ مونږ یو ختم یو مونږ هر قسم لوبه کولای شو
په دیاړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصری شوې تاسو مزینې د مهم خلکو تبصری لوستې دي څه فیډبیک افغانستان لوبغاړو اخیستې دی افغان ټیم اخیستې په مجموع کې
افغان لوبډلې چې کوم لوب وکړه دوی زړونه وګټل لوب یو بایلله په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه ورته وکتل شي دوی ډېره تخنیکی لوبه هم وکړه او ډېره د ضرورت مطابق هغه حالاتو ته په کتو سره دوی خلو به تر سره کړه خلو به وکړه تاسو ولیدل چې تر 15 اوور پورې لوب معلومه نه و چې چا به کیږي تر 15 اوور پورې د ګټلو فیصدی زمونږ ډېره وه مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده هغه کولی شي چې غټ غټ لوبډلو ته ماته ورکړي
د سلیکا په وړاندې هم افغان لوبډلې لوبه وبایلله خو هلته خلک هم ناراضه وو فکر کوي چې په لوبډله کې ځینې تغیراتو د دې سبب شو چې بیرته خلک هم خوشحاله شي او لوبډله هم ښه لوبه وکړي
بالکل زمونږ کپتان او زمونږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه ښه لوبغاړي ولوبوي تر څو هغوی وکولی شي ښه لوبه ترسره کړي دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید ترې نه کیږي زمونږ کوچ زمونږ کپتان امید ترې نه لري هغه قسم لوبه ونه کړي نو دا په دې معنی نه ده چې هغه ښه لوبغاړی نه ده کومې لوبې چې ترسره شوې کومه لوبه چې اوس ترسره شوه دا مسلسل په دې ټورنمنټ کې کومې لوبې ترسره کیږي هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړی دوی لوبوي دوی هم نه غواړي چې لوبه وبایلي دوی هم غواړي چې لوبه وګټي د سریلانکا خلاف هم تقریبا ښه لوبه وشوه خپرون ډېره ښه لوبه وشوه امیدواري دادا چې پاینده لوبو کې هم ښه لوبه ترسره کړي
د خلکو نظرونه چې مونږ ته رسیږي وایي ځینې لوبغاړي چې په واسطه راوستل کیږي یا ښه لوبه ول کیږي تاسو ځواب څه دی
که چېرته مونږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستای زمونږ نتیجه به دا نه وای چې مونږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو د افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سهولتونو کې دې ځای ته رسیدل د لوی راز دادا چې مونږ ډېر په معیار باندې لوبډله ټاکو همدا ده چې لوبډله ډېره په معیار باندې ټاکل شوې ده نو سلیکشن کې زمونږ ډېر شفاف دی او نتیجه یې باید هیوادوالو وګوري نه دا چې یو لوبغاړی پسې دوی شاته شي چې دغه لوبغاړی ولې سلیک شوی دی پلان یې خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړی کمزوری او یو نیم ښه لوبغاړی دا پکې سلیک کیږي خو عموم کې باید مونږ نتیجې ته وګورو نتیجه دې مونږ لوبډله ډېره ښه ده
مننه دانش صاحب د غوروي په سیالیو کې د درې پر لپسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوه بایلدلی لوبې ورته ویلې شو د ټولو لوبو ته په کتو دوه راتلونکي لوبې بستاس په نظر باندې څنګه وي که څه هم د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډېرې جالبې لوبې کیدلی شي تاسو په نظر باندې
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه دا د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه او انشاءالله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوبه ښه وي د هغې څخه به بیا د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي دوی ورځ په ورځ مورال اخلي دوی ورځ په ورځ زده کړه کوي زمونږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کیږي د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي زه امیدوار یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي
دا لوبې ممکن آی سی سی ته هم ډېر زیات رول لري فکر کوي د افغانستان په راتلونکي کې به ډېر مهم رول ادا کړي
د آی سی سی کومه نوې پالیسي چې هغه د پرفارمنس بیسډ باندې ده که هر لوبډله ښه پرفارمنس کوي ښه کارکردګي کوي هغې ته به مالي په برخه کې هم زیاتوالی راځي هغوی ته به په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي د دنیا لوبډلې قوي لوبډلې هم دې ته حاضرېږي چې زموږ سره سیریزونه برابر کړي زموږ سره لوبې برابرې کړي نو دا دی چې زموږ لوبډلې دا وښوده چې موږ غټو غټو لوبډلو ته ټف ټایم ورکولی شو نو آی سی سی هم متوجه کیږي هم مالي نگاه څخه موږ ته ملاتړ مو زیاتېږي هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي هم د دولت توجه زیاتېږي او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي نو دا د هر اړخه موږ ته ډېرې ګټورې دي او موږ ته فائدہ رسېږي دي چې موږ څومره ښه لوبې کوو
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وو چې د هند په ممبئی ښار کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځواب ولې د پرونی لوبې په باب د ځینو مینوالو نظرونه واورو
زه محمد داوود جنبیز د خوست ولایت یم او پونه نه ممبئی ته راغلی یم دریم کال مې د کمپیوټر ساینس وایم دا ما لومړی بزی و چې زما په هغه باندې کتل مو ګراوند کې خدا بزی دی افغانستان الحمدلله مو حوال دا فکر نه کولو چې دا راکان ته بزی وکې مو ویل چې بس سل رنګ چورته وکې ډیر راوي په الحمدلله افغانستان ډیره ښه بزی وکړله ان شاء الله پر تلونکي ګوا نور ایدنه ښه بزی وکې نو شهزاد ښه بیټینګ وکړو مونږ شهزاد ډیر خوشاله
نومی بار لاد خوست ولایت اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسېدونکی فی الحال په پونه کې بی بی ای وایم لومړی کال مې دی واقعا چې افغانستان ښه لوبه وکړه ډېره په زړه پورې لوبه وکړه لوبې نه مو بیخي زیات خوند واخیستو خاصتا د شهزاد بیټ مې ډېر زیات خوښ شو چې کومه ما وکتله چې ساوت افریقا سره دوی دومره ښه لوبه وکړه واقعا چې زه په دوی باندې اوسېد بار لرم چې په کوم پاتې لوبې چې دي د ویسټ انډیز سره دوی به نور هم ښه لوبې کوي
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ
له هلمند رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی دې د هغو کسانو نمونه افشاک دي چې د نظام تخریب ته ملا تړلې ده. نقیب الله بارکزی لیکلي افغانستان ته ځکه سوله نه راځي چې له یوې خوا پاکستان د افغانستان پر خاوره توپونه اوروي او له بلې خوا تروریستان رالیږي. بصیر هیلمن له کابله تیر لمریز کال خو د امن او اقتصاد له پلوه له ستونزو ډک کال و. هیله د نوي لمریز کال مو د بریاو کال وي. محمد رسول رسولی له اروزګانه لیکلي د کرکټ له ملي ټیم څخه مې غوښتنه دا ده چې د مسابقې په وخت کې دې ډېر تلوار نه کوي، د فجر اوټ کیږي. اسلام ارمان له خوست نه د جنوبي افریقا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقه ډېره په زړه پورې وه، په راتلونکي کې یې بریاوې غواړو. سپاند له اروزګانه لیکلي په دیراود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دې څنګ ښوونځي لوټ کړي چې دا له علم او انسانیت سره جفا ده. بل اوریدونکي لیکلي ولسمشر دې د بندیانو په باب هم یو فرمان صادر کړي چې بېګناه بندیان خوشي سي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته موازادي رادیو ته رالېږلې وه. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دو نورو حکومت پلوو ګوندونو هم د دې هېواد د 120 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 9 او په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هېواد خپلواکي اخیستې، هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هېوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د 2 واره رایه ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هېواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایه کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د 120 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي، د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 9 رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېرې پاملرنې د نظربایف لور ته اړول شوې وه. دریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هېوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکید بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
په قزاقستان کې مو د پارلماني انتخاباتو په باب راپور واورید. له دې سره د دې خبرې مجلې د راپورونو برخه پای ته ورسیده.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې مخفل ځان راو پیژنې؟
ایمانو محمد شفیق ته دی وردګو دی ولایت یو.
اوس څه کاروبار کوي؟
دلته باغوانی کومه.
څه کوي باغوانی کې؟ څه کار کم کارونه تاسو ته په غاړه دي چې باید وکړي؟
د ګلانو محافظت کول دي، ګلان یې خودل دي، ګلان کرل دي او د چمندونو کار دی.
څو کال کې دا کار مشروع کړی ده؟ په مسلکي ډول مزد کړی ک ماشومتوب نو مرسته مينو څنګه مزد کړی؟
ما پلار باغوانی کار کول نو کلم چې پلار وفات شو ما د کار ته شروع کړ نو اوس یې کوم.
څومره موده کیږي؟
څو کال کیږي چې سویډن دفتر کې کار
مخکې دینه چې دلته کار کوي. بل چیرې باغوانی کول څه کار مو کوو؟
نورستان کې مې نرسنګ کول. کولو
اوس مو څنګه بیر نرسنګي مپری خو درغلی بغوانی خواته
هغه وظیفه لګلې ریوا دا دیغه نه موشم زیات دی کورته مې نږدې ده
کومه وظیفه کې ډیر راحت وي نرسنګي چې مو کوله کتی بغوانی کې
هغه تم داسې ځای خطرناک او بس د زخمیانو سره ډیر سری کار او ماته نور فرق نشته راحتي هغه وظیفه و دم وظیفه و د مجر کوم هغه مجر کوم راحتي هغه کې وا ان ځکه هغه ته ګرمۍ ته نه تویدو هغه راحت ځای مو نه په هغه کې لګ راحت وو د کور د مشکلاتو پلار مړ شو نو ما هغه وظیفه پرېښوده زه تی دلته راغلم
اوس څنګه دلته چې باغواني کوئ کار مو څنګه ده راحتي پکې خوشحاله یې کار نه مو
راحت خوشحالي
څومره خوشحاله احساس کوئ چې شنه ساحه کې ګلانو سره مو سره کار ده آیا خوشحاله یې ورنه دې کار نه مو
ډېر خوشحاله یم ډېر خوشحاله یم د خپل ملک خدمت کوم خدمت په خاطر باندې دلته ښه خبره یو خدمت د خپل وطن او بل شمال لګیږي یخ هوا ته تویږي د خدای په فضل لیند وظیفین را خوشاله یم
پیداوار مو ماش مو چې درکې کورنۍ ته بسنه کوي ژوند په خطرېږي
یاره په دې ملک خو بسنه نه کوي ځکه چې د قیمتي ده گزاره کوون ما راستریږي په
د ازادي رادیو دویما سهارنۍ خبری مجله له ستار فروغ نه واوري
آقای سال شما خسته نباشد شنونده های عزیز سلام 7:30 از صبح به وقت کابل شد به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید امروز دوشنبه دوم ماه حمل سال 1395 شمسی برابر است به 21 ماه مارچ سال 2016 میلادی در بخش تکنیک مرا شمشاد زدران همکاری میکند یک مقام ارشد نظامی در هلمند از ادامه تلاش ها در زمینه تامین امنی و جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت خبر می دهد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت جالب را در رنگهای زندگی می شنوید. پیش از همه خبرهای مهم را داریم. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت به زودی در این ولایت راه اندازی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در یک سفر تاریخی وارد کیوبا شده است و نظرسنجی‌ها خارج از مرکزهای رایدهی نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی در قزاقستان حزب حاکم رئیس جمهور نورسلطان نظربایف بیش از 80% آرا را به دست آورده است. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی در هلمند میگوید حکومت اراده دارد تا به هر بهای جلوه نارامی ها را در این ولایت بگیرد. عبدالجبار قهرمان که عملیات نظامی در ولایت هلمند را رهبری میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از رهبران طالبان در هلمند از جنگ خسته شده به صلح مایلند، اما به گفته او در میان مخالفان مسلح کسانی هم هستند که به تحریک خارجی ها به جنگ دوام میدهند.
سال یک محدود مردم هستن که او پیلن به گفت بیگانه ها افشاری سر چنگ دارن، ولی دولت مکلفیت دارن که به هر قیمت میشه او مردم باید مهار بکنن.
این مقام ارشد نظامی در هلمند در حال در زمینه تامین امنیت و گسترش حاکمیت دولتی در هلمند ابراز خوشبینی میکند که هفته گذشته سقوط خاننشین یکی از ولسوالی های دیگر هلمند خبر داده شد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند که عملیات نظامی برای تصرف دوباره ولسوالی های یومگان و وردوج بدخشان به زودی آغاز خواهد شد. معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت این دو ولسوالی در تسلط طالبان قرار داشته و ولسوالی جرم بدخشان با خطر سقوط روبروست. گل محمد بیدار افزود که آنها برای آغاز عملیات منتظر فیصله شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهور اشرف غنی هستند.
اعلان های خود در این راستا دوام کردیم، اما نسبت به پارسال ما هم در برابر دشمن آمادگی کامل داریم. اگر احیانا حکومت مرکزی در ولایات مختلف مصروف جنگ باشند، ما به تنهایی هم میتونیم که در 3-4 سالی در برابر اونا عملیات های خود رزرو انجام بدیم.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه مداخلات و تحرکات پاکستان در سرحد بین دو کشور میخواند ابراز نگرانی کرد. ظاهر قدیر دیروز به خبرنگاران گفت تخطی سرحدی حکومت پاکستان و اعمار تاسیسات از سوی آن کشور در داخل خاک افغانستان صدمه به حاکمیت ملی این کشور میزند. معاون ولسی جرگه افغانستان همچنان هشدار داد که اگر گفتگوهای صلح به اساس سازش صورت بگیرد مشکلات دیگری را ایجاد خواهد کرد. ادامه خبرها. بانک موافقت نامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد کاهش ورود پناهجویان به اروپا سر از دیروز به اجرا درآمده است، اما ورود کشتی های کوچک پر از پناهجویان به سواحل یونان تا هنوز ادامه دارد. در موافقت نامه جنجالی میان اتحادیه اروپا و ترکیه آمده است پناهجویانی که وارد جزایر یونان می شوند دوباره به ترکیه فرستاده خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سفر تاریخی به کیوبا دیروز به هاوانا رسید. در 88 سال گذشته این اولین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به کیوبا است و یک گام مهم در راستای بهبود روابط که از زمان انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 به این سو به سردی گراییده است به حساب می آید. بلند پایه‌ترین مقام کیوبا که از آقای اوباما در میدان هوایی هاوانا استقبال کرد وزیر خارجه این کشور بود. تحقیق کنندگان در جنوب روسیه می گویند جعبه سیای تیاره مسافربری شرکت هوایی فلای دوبی را باز کردند و صدای ضبط شده در آن از کیفیت خوب برخوردار است. این تیاره به روز شنبه در شهر روستوف آندان در جنوب روسیه سقوط کرد. سرگی زیاکو رئیس کمیته دولتی هوانوردی ملکی روسیه دیروز گفت ماشین ثبت کننده صدا در این تیاره تا زمان فعال بود که تیاره به زمین خورد. در این حادثه تمام 62 سرنشین تیاره کشته شدند. و نظر سنجی ها خارج از مراکز رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نورسلطان نظربایف 82 درصد آرا را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده است. این انتخابات به روز یک شنبه برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان دیروز اعلان کرد که در این انتخابات 77 درصد رای دهنده ها اشتراک کرده بودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17.2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22.6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 25.7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22.9، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 13.0، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 9.-1، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 2.-3، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17.-1، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را لیزا حیدری پیشکش کرد. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام ارشد نظامی در هلمند از ادامه تلاش‌ها برای تامین امنیت و جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در این ولایت خبر می‌دهد.
سریعی تلانم همه جانبه کار جریان دارم تا تمام ولایت هلمند سر تا سر تحت حکمیت نظام باید بیاید.
رئیس جمهور افغانستان در جشن دهقان روی رشد سکتور زراعت در این کشور و استفاده از تولیدات داخلی تاکید کرد.
امید عزیز که امسال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه و در 3 سال آینده ببینیم که زارع افغانستان سر پای خود استاده است.
مطالب برخی از روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان را نیز مرور می‌کنیم. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی قزاقستان نشان می‌دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نورسلطان نظربایف بیش از 80% آرا را به دست آورده است و در رنگ‌های زندگی حرف‌های یک کپشناس را می‌شنوید.
من یک نکام در زندگی دیدم از 7 اولاد اولادم بچه نشان می‌دهد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. یک مقام ارشد نظامی در هلمند میگوید حکومت برای تامین امنیت این ولایت اراده قاطع دارد و روی پلانهای کار میکند تا مناطقی که تحت کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارند دوباره تصرف شوند. عبدالجبار قهرمان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. هلمند یکی از ولایات در جنوب افغانستان است که در این اواخر شاهد افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت بوده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
یک مقام ارشد نظامی هلمند میگوید حکومت اراده محکم دارد تا همه مناطق از دست رفته این ولایت را دوباره تصرف کند. قماندان اپراتیوی زون جنوب غرب افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته وضعیت امنیتی هلمند نسبتاً آرام بوده و چنین حادثه‌ای رخ نداده که با آن جنگ خطاب کرد. عبدالجبار قهرمان در مورد پلان‌های حکومت در ارتباط با امنیت سرتاسری هلمند به خصوص بازپسگیری ولسوالی‌های که تحت تسلط شورشیان مخالف حکومت قرار دارد افزود
به هر قیمتی می شود دولت مصمم است دولت باید کار بکنند و سر این پلانم همه جانبه کار جریان دارند. پس تمام ولایت هلمند سر تا سر تحت حاکمیت نظام باید بیاید.
این مقام ارشد نظامی هلمند در حال برای تامین حاکمیت دولتی در این ولایت ابراز خوشبینی می کند که هفته گذشته از سقوط خانشین یکی از ولسوالی های دیگر این ولایت خبر داده شده است. پس از سقوط خانشین شماری از اعضای شورای ولایتی و تعدادی از فعالان مدنی هلمند در مورد وضعیت امنیتی رو با وخامت این ولایت به رادیو آزادی نگرانی خود را بیان کردند. بریالی نظری یک عضو شورای ولایتی به رادیو آزادی گفت
دا چې خانشین سقوط سبا گرمسیر به شرواند چې گرمسیر سقوط
این که آلا خانشین سقوط کرد فردا گرمسیر و بعد آن ناوه این همه چیزی است که ما همراه با وخامت وضعیت نارام میشویم و جنگ دوام میکنه. در این مورد تقاضای همه ما از دولت این است که توجه دقیق نماید. همزمان با این شماری از نمایندگان هلمند در ولسی جرگه پس از سقوط ولسوالی خانشین هشدار دادند که اگر حکومت به وضعیت نارام هلمند توجه نکند دیگر ولسوالی های این ولایت یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط خواهند کرد. اما قماندان اپراتیوی وزارت دفاع افغانستان برای هلمند خروج نیروها از خانشین را یک عقب نشینی تاکتیکی دانسته میگوید نیروهای امنیتی افغان در چند صد متری ولسوالی موازی دارند و به زودی منطقه را از وجود طالبان تصفیه می کنند. جبار قهرمان که جنگ در برابر مخالفین را در ولایت هلمند رهبری می کند می گوید در کنار مبارزه با مخالفین آنها تلاش دارند تا عده ای از شورشیان را که متمایل به صلح هستند تشویق کنند که از جنگ دست بردارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری میکند که سال 1395 شمسی برای افغانستان در بخش رشد زراعت یک سال تحول بنیادی باشد. محمد اشرف غنی دیروز در مراسم افتتاح نمایشگاه محصولات زراعتی و میله دهقان در این مورد در کابل صحبت کرد. آقای غنی تاکید کرد که تمام شاروالی های کشور به خاطر رشد و بازاریابی تولیدات زراعتی در هر هفته و ماه بازار ایجاد کنند و این طرح از کابل آغاز خواهد شد. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
بر رسم معمول امسال نیز در روز اول سال 1395 خورشیدی میله عنعنوی دهقان در کابل برگزار گردید. این میله و نمایشگاه محصولات زراعتی که روز یکشنبه در ساحه بادامباغ شهر کابل برگزار شده بود، با شمول رئیس جمهور غنی، دهقان از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کرده بودند. رئیس جمهور غنی این سخنرانی در این نمایشگاه ابراز امیدواری کرد که سال روان از لحاظ زراعتی برای افغانستان یک سال بنیادی باشد و در این قسمت از تطبیق برخی پلان‌های خاص از سوی حکومت نیز خبر داد.
از اقداماتی که در 1394 شده بود یک تهداب است. امید عزیز که امسال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه و در 3 سال آینده ببینیم که زاره افغانستان سر پای خود استاده است. چون بدون از این که شما راحت باشید افغانستان نه به امن میرسه نه به ثبات.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در میله دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی بر تقسیم غیر عادلانه آب در کشور نیز انتقاد کرده و بر تقسیم عادلانه آن تاکید کرد. رئیس جمهور غنی میگوید اگر آب افغانستان مهار شده و عادلانه تقسیم گردد، بر علاوه افزایش محصولات زراعتی زمینه برای آینده بهتر افغانها نیز فراهم میگردد. وی همچنان افزود که بر میوه های وارداتی از خارج به افغانستان 1.5% مالیه را افزایش خواهد داد. کارشناسان بخش اقتصاد میگویند تا زمانی که امنیت در کشور تامین نشود، پیشرفت در عرصه زراعت و اقتصاد امکان ناپذیر است. عبدالله واحدیار یک تن از این کارشناسان میگوید
به فکر ما چیزی که عمده است رئیس جمهور که دو باید متوجه باشه او امنیت کشور است. زمانی که امنیت نباشه، اگر هزارها پلان در اوراق باشه و در دفاتر مانده شوه، جنبه عملی نگیره، یک کلمه فایده به کشور نداره و به درد مردم دوام نمیکنه.
رئیس جمهور افغانستان در حالی بر اهمیت زراعت تاکید میکند که هنوز هم دهقان انتقاد کرده میگویند حکومت به گونه لازم در بخش کمک به آنها گام های موثری را بر نداشته است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه مجله حاضر خبری از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه از صبح وقت کابل شد. اکنون هم فشرده خبرهای مهم را داریم. عبدالجبار قهرمان، یک مقام ارشد نظامی در هلمند، میگوید حکومت اراده دارد تا به هر بهای جلوه نارامی ها را در این ولایت بگیرد. مقام‌های محلی ولایت بدخشان میگویند عملیات نظامی برای تصرف دوباره ولسوالی‌های یمگان و وردوج این ولایت به زودی آغاز خواهد شد. ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه افغانستان، در مورد آنچه مداخلات و تحرکات پاکستان در سرحد بین دو کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرد. با آنکه موافقت نامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد کاهش ورود پناهجویان به اروپا سر از دیروز به اجرا درآمد، اما ورود کشتی‌های کوچک پر از پناهجویان به سواحل یونان تا هنوز ادامه دارد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در یک سفر تاریخی به کیوبا دیروز به هاوانا رسید. تحقیق کنندگان در جنوب روسیه میگویند جعبه سیاه تیاره مسافربری شرکت هوایی فلای دبی را باز کردند و صدای ضبط شده در آن از کیفیت خوب برخوردار است. این تیاره به روز شنبه در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 62 سرنشین آن جان باختند. و نظر سنجی ها خارج از مرکزهای رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نور سلطان نظربایف 82% آرا را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سید سمی عباس مرور دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه استار تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغان‌ها به خاطر مایوسی در مورد آینده کشورشان را ترک می‌کنند. روزنامه می‌نویسد وقتی که بخش اعظم قوای آمریکا در سال 2014 افغانستان را ترک نمودند و حکومت اوباما در تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور کمک کرد، انتظار می‌رفت که بعد از سال‌ها جنگ و نابسامانی افغانستان به سمت اتکا به خود حرکت خواهد کرد. اما افغان‌ها برعکس فرار از کشورشان را شروع کردند و تعداد زیاد آنها خاک خود را ترک کردند. از دست دادن پول و صدها هزار جای کار که در حضور قوای خارجی در این کشور ایجاد شده بود، اقتصاد افغانستان را در حالت رکود قرار داد و حکومت ضعیف افغانستان را با دست خالی رها کرد. در چنین حالت، بنوشته روزنامه، خشونت بیپایان همراه با نبود امکانات اقتصادی سبب شد که افغانها دست به مهاجرت بزنند و امروز افغانها دومین گروه بزرگ مهاجرین در جهان را تشکیل می‌دهند. به نوشته روزنامه، از جمله 1 میلیون مهاجر در جهان، 1/4 آنها افغان می‌باشند و حتی بعد از آن که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که پناهجویان اقتصادی افغان را قبول نخواهد کرد، باز هم این مهاجرت‌ها ادامه پیدا کرد. روزنامه همچنان تصاویر مهاجرین افغان را در بعضی کشورهای اروپایی نشر کرده است که در یکی از آنها ده‌ها افغان در یک کمپ مهاجرین در غرب آتن پایتخت یونان در صف برای گرفتن مواد خوراکی انتظار هستند. روزنامه دنیشن چاپ پاکستان در شماره اخیر خود می نویسد مقامات افغان تصدیق می کنند که طالبان در مؤسسات دولتی این کشور رخنه کردند. روزنامه با سخنان احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب اشاره می کند که گفته است مخالفین مسلح در مؤسسات مهم دولت از جمله ادارات امنیتی و شبکه اجتماعی رخنه کرده و با کمک رخنه کنندگان خود می توانند با آسانی خود را به اهدافی که می خواهند مورد حمله قرار بدهند برسانند. روزنامه همچنان می نویسد که مقامات افغان اکنون به این باورند که تکیه بر پاکستان برای رسیدن به صلح در افغانستان اشتباه بوده است. روزنامه در این رابطه سخنان وزیر داخله سابق افغانستان عمر داودزی را اقتباس آورده است که میگوید پاکستان در برنامه صلح افغانستان در پی منافع خود می باشد.
با فرارسیدن سال نو شمسی دیده می شود که ساحات تفریحی در ولایت های شمال کابل به خصوص دامنه گلغندی ولایت پروان شاهد تجمعات وسیع مردم و خانواده هاست که برای تفریح به آنجا می آیند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
برگزاری مراسم جشن نوروز این بار نسبت به سالهای گذشته در ولایت‌های شمال کابل به گونه‌ای گسترده و بیشتر در بیرون از منازل صورت گرفت که ساحات تفریحی شاهد ازدحام بیش از حد مردم بود. از این روز هم اصلا در نقاط مختلف کشور از جمله تفریحگاه گلغندی ولایت پروان که از مکان‌های تفریحی مشهور افغانستان است تجلیل می‌شود. این بار گلغندی ولایت پروان شاهد هزاران تن به خاطر خوشگذرانی و تفریح بود. شادی، مستی و خوشی از ویژگی‌های همیشگی این جشن در گلغندی ساحه تفریحی ولایت پروان است که در این سال نو پر از جم و جوش بود.
اسم سعید مسعود از ولایت کابل هستم. سال نو بر تمام ملت افغان تبریک میگم. از گلغندی ولایت پروان به خاطر میله آمده. مثل که معلوم شه بسیار جم و جوش است. امنیت هم گرفتگی است. به اندازه لذت زیاد بردیم.
ما همراه فامیل خود به اینجا آمدیم و بسیار یک روز خوب و خوشی را سپری کردیم.
در این جشن کهن و قدیمی کشور تنها باشندگان شمال کابل سهیم نبودند، بلکه از گوشه و کنار مختلف افغانستان شمار زیادی همراه با خانواده هایشان اشتراک کرده بودند.
نامم غلام مستقیم است. طفلان در کابل هستیم. میله گل ارغوان سال نو، روز نوروز، اطفال و اولادا و فامیلا را گرفته آمدیم.
خوشبینی ها در مورد حضور یافتن مردم در ساحات تفریح به گونه بی سابقه در حال به وجود آمده است که به خاطر افزایش مشکلات امنیتی و محدودیت های شدید اقتصادی نسبت به سالهای گذشته در مورد تجلیل از این سال نو به گونه ویژه چندان دلخوشی در میان خانواده ها دیدن نمی شد. اما از نظر برخی از خانواده ها به خاطر مبارزه کردن با مشکلات زندگی، متوسل شدن به تفریح و خوشگذرانی می تواند یکی از گزینه های مؤثر باشد.
احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد. در همین حال گزارش دیگر داریم، البته صحبت داریم با حاجی عبدالجلیل، یک پیرمرد 80 ساله از باشنده های ولسوالی نهرین ولایت بغلان، در مورد تجلیل از نوروز در سالهای پیش در این ولایت. این صحبت را با این پیرمرد افغان همکارم بشیر احمد غزالی انجام داده و نخست خاطرات وی را در مورد نوروز پرسیده است.
50 سال پیش این نوروز برادر جان این مردم ها می برامنن در دشتا و برادر جان کدام جای زیارت باشه و یه جایی که کدام سبزه باشه در جا می رفتن سایل صحبتشان می کردن. پس این مثال گل بازدن تو بازی بود و موقع جگ و دمبرا بود بساری ساز و سر دیادن اسکشی ها می کردن و اسباب بسار بود بچه هایی که اسم داداش تو بازی می کردن برای پالوانی می کردن. این غیل بسکشی پیگم بود. پیگم یعنی اسباب را خنوگ می داد میگم میبرد برادر دم دست های چم خلای باغران نیست در همیجا باز دوره را جور میکنن برادر حکومت هم میامد و جا خیمه هم میزد اسم پیگرده هم میزد وقتی مستی بود یک وقتی بیغمی بود سای واقعا به درد بسیار شد سای این
زنا هم هر کس به خیلی خود میبرد
زنا هم به خیلی 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 جا هر جا میبرد و مدد یک بار میکنن و نمی کارا را میکنن خب سابق خوب بود آرامی بود انقلاب شد جنگ ها شد دیگه نه مولا هم چیزی گفته رفت و نوروز هم اینه تا که اساسا کم شده آده بیخی کم از قدر روسان نیست.
یکی از باشنده های ولایت بغلان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با ما هستین. طوری که در جریان هست تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های 20 اوره جهانی دیروز در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. یوسف زدران خبرنگار رادیو آزادی در هند پس از برگزاری این مسابقه با شماری از افغان ها که برای تماشای این بازی آماده بودند صحبت کرده است و نظر آنها را گرفته.
اسم فیصل خودم از پونه آمده بودم مسئله پونه هستم اینجا آمده بودم و میت بسیار خوب میش بودک و افغانستان نسبتا بسیار خوب بازی کردن کت ساوت افریقا بسیار یک تیم قوی تیم بودک که از با بسیار بازی خوب کردن امید دارم که بازی آینده را خوبتر بازی کنم و برنده مسابقه شدم.
اسم عبدالقیم گملوال از آسالی آمدیم برای گیمای کرکت افغانستان. البته در گیما ما از کل گیما را تماشا کردیم و تعقیب کردیم و گیمی که داشتیم امرای تیم ساوت افریقا یک گیم بسیار مهم بود. ماشاءالله افغانستان توانست که بسیار خوب بازی کنه در گیم نشان داد بر دنیا که ما هم یک دنیای نشانی هستیم که میتونیم امرای تیمای تاپ تاپ ما فایت کنیم. ماشاءالله بسیار خوب بازی کردن تیم ساوت افریقا بسیار دو خطا شده بود بسیار وضعشان خراب بود دیگه متأسفانه تیم گیم باختیم مر ماشاءالله بسیار گیم خوب بازی کردن و در میدیای دنیایی چیز بسیار مثبت است برای ما که افغانستان تانست در مقابل ساوت افریقایی که یک گیم بازی کنه. انشالله در مقابل انگلند هم انتخاب بازی کردیم دیگه ببینیم چی میشه و روز بروز که تزی تیمایی که بازی میکنن شانس برد از جاتر میشه بخاطر از که هر چقدر برای تیمای تاپ یا بازی کردن اما قدر کانفیدن و بازی از خوبتر شدن بیرن.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
نظرسنجی ها خارج از مرکزهای رای دهی نشان می دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نور سلطان نظربایف 82% آرا را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده است. این انتخابات دیروز برگزار شد. مقیم نایب جزئیات می دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان دیروز اعلان کرد که در این انتخابات 77% رای دهندگان اشتراک کرده بودند. کشورهای غربی و ناظران بین‌المللی پس از سقوط اتحاد شوروی سابق در سال 1991 میلادی که قزاقستان استقلال خود را به دست آورد، هیچ یک از انتخابات در این کشور را شفاف و آزادانه نخوانده است. قبل از برگزاری انتخابات در مورد تقلب انداختن چندین رای از سوی یک نفر در صندوق‌ها، وارد کردن فشار بالای کاندیدان مخالف و سانسور مطبوعات نگرانی های وجود داشتند. خبرنگاران رادیو آزادی که روند انتخابات را تعقیب می کردند می گویند در برخی از حوزه های رای دهی صندوق ها از اوراق رای پر شده و اعضای یک خانواده به نمایندگی از دیگران رای دادند. حزب نظربایف به نام نور اوتان در پارلمان 107 عضوی قزاقستان تا یک رقیب واقعی هم ندارد. نتایج مقدماتی انتخابات نشان می‌دهند که دو حزب دیگر طرفدار حکومت قزاقستان، حزب کمونیست و حزب اکازول، هر یک اندک بیشتر از 7% آرا را به دست آوردند که این رقم امکان دارد کمتر از معیار باشد تا یک حزب بتواند شامل پارلمان و یا مجلس شود. قبل از اعلان رسمی نتایج انتخابات توجه بیشتر به دختر رئیس جمهور نورسلطان نظربایف تمرکز داشت که معاون صدر اعظم کنونی بوده و از سوی حزب نور اوتان کاندید شده بود. اگر دختر نورسلطان نظربایف از مقام دولتی خود کنار رود، ممکن رئیس مجلس انتخاب شود و بعداً به حیث جانشین پدر 75 سالش موقف خود را برای ریاست جمهوری آینده این کشور تقویت بخشد.
رنگ های
زندگی.
یعنی یک نکاح هم در زندگی دیدمش، حتی اولاد اولادم بچه نشان میده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه.
شنوندای برنامه رنگای زندگی، قسمی که شنیدین، ما فعلا با یکی از کفشناسا در یکی از باغهای شهر کابل قرار داریم. از چی وقت کفشناسی را آغاز کردین؟
ما خیلی وقت در ایران تیر کردیم، کفشناسی را هم در اونجا آموختیم. یک علوم نجومی است، البته کفشناسی را هم به خاطر ناموخته بودم که ما یک وقت برم در افغانستان در باغا بگردم و کفشناسی کنم. بالاخره روزگار است، کاروبار نیست، مجبور شدیم زن و بچه و خانواده به خاطر مخارج زندگی خود خیلی پشت کار گشتیم، نشد، آخر مجبور به کفشناسی. یکی از باقای تفریحی است، میام اینجا کفشناسی میکنم.
باز چه باور داشتی یا عقیده داشتین خودتان کی راست میگه؟
عقیده خوب نیست، یعنی در جامعه اسلامی عقیده سرفال خوب نیست، اما یک منبع معلوماتی است. بازم مثلا خیلی 100% 90% امکان حقیقت داره. حالی که ما کفشناسی یک آدمی که سالمن باشه دیگه اولاد نیاره، کفشناسی از دوره میکنم، میگم مثلا تو یک نکاح داشتی یا دو نکاح داشتی یا هفت اولاد داشتی یا پنج تا داشتی یا دو تا.
زاینده کس آگاهی نداره جز خداوند.
زاینده هیچ کسی آگاهی نداره. بله.
پس چطور میره با شما قبول کردین، خواستین که مثلا کف دست دیگرا رو ببینین و برشون بگوین؟
خب تو راست ما کفشناسی رو خواندم، ما میالم که کفشناسی کردم، اگه پامیده باشی ما از آینده هیچ چیزی نگفتم. تا ازدواج میتونم بگم، از هر کسی که پالش میبینم مثلا از 20 سال خب پایین نه، تا ازدواج یا کرده یا مثلا بار از ازدواجش هسته.
مثلا پیشتر گفتین خانم پیشتان آمده بود، گفتین که نکاح هسته و مچون باز عروسی میکنین، داروستان مشکلات نیست، در حال که عروسی کردن.
عروسی کردن من نمیپوام که، ولی یکی که عروسی کرده باشه بالاخره از چیره معلوم میشه، اما ما خودم دقیقا نمیپوام، ولی از اولاد دقیقا.
زنده باشین، تشکر از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات